امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
په بلجیم کې د تروریستي بریدونو وروسته د غیوات پولیسو د تعقیب لاندې د یو مشهور بریدګر عکس خپور کړی دی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په هوانا کې د کیوبا خلکو نه په مستقیم ډول وغوښتل چې اوس د دې وخت راغلی چې د امریکا متحدات او کیوبا دي د سړې جګړې د وخت اختلافات ختم کړي او نن په امریکا کې د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو ګوندي او مقدماتي انتخابات ترسره کیږي
نن چهارشنبه ده خبرونه اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1915 نیوي کال د حمل د میاشتې څلورمه ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې درویشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ اوریدلی سي چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل سو او په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د واکسین په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي خو اوس په خبرونه خلیل خان تاسو ته اوروي
د برکسلز په هوایي ډګر او د اورګاډو په یو سټیشن پرون د سه‌شنبه په ورځ د تروریستي بریدونو وروسته چې لږ تر لږه دېرش کسان پکې ووژل شول د بلجیم پولیسو د تعقیب لاندې د یو مشکوک کس عکس خپور کړی دی دغه عکس د ټلویزیون د څار د کیمرې څخه اخیستل شوی دی چې یو کس پکې ښکاري چې توره خولۍ او کمرنګه جمپر اغوستي او تورې عینکې په سترګو دي او په هوایي ډګر کې د مسافرونو د سامانونو د وړلو گاڑی بیای او ترڅنګ د ونور کسان هم دي چې داسې باور کیږي چې هاغوی ځانمرګي برید کوون کړي د بلجن چارواکي وایي چې دغه مشکوک کس دا وی ډګر څخه تښتیدلې دي پولیس وایي په داسې حال کې چې دوی دغه مشکوک کس پسې ګرځیدل دوی برکسلز ته نږدې په یو کور چاپوله او یو بم کیمیاوي مواد او د اسلامي دولت د ډلې بیرغ موندلې دي دغه چارواکي وایي چې په وای ډګر کې هم یو کلاشونکوف یو بم چې چاپدل نه دي موندلې دي د اسلامي دولت د ډلې د سه شنبه د تروریستي برید مسولیت منلې دي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په ټول اروپا هم دا حمله په ټول اروپا حمله وبلله غوښتنه وکړه چې دا وار باید د جدي ګواښونو په وړاندې اساسي اقدامات وکړي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې دغه حمله به په کاتیت سره تروریستي ګواښونو په وړاندې د اساسي اقداماتو په ترڅ کې بزوابه پاتې نسی د سویډن صدر اعظم سټیفان لوفن د حمله په دیموکراسي اروپا حمله یاد کړي او ویل چې اروپا به په خپل ټولنه کې تروریستي حمله هیڅ کله ونه مني د کرملن ویاند متری پیسکوف ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سخت ټکو دغه واشيانه جنایت وغندل په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لیدیز دوه مخي سیاست دغه تروریستي حمله سبب بللې دي په برکسلز کې د تروریستي بریدونو نه وروسته چې دیش څخه زیات کسان پکښ ووژل شول سمدستي په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره کاندیدانو خپل غبرګون پرې څرګند کړی دی د ټکساس ایالت جمهوری غوښتونکو سناتور ټیډ کروز د ټولو نه زیات جنجالي او سخت دریز درلودي هغه خبرداري ورکړ چې اروپا دا وخت چې څویني هغه دا چې د ماجرینو په جامو کې تروریستان او افراطي مسلمانان ورغلي دي هغه په یوه بیان کې دا هم ویل چې موږ باید سمدستي د هغو هیوادونو څخه د ماجرینو راتګ بند کړو چې د القاعده او اسلامي دولت ډلې پکې فعال دي هغه دا هم ویل لدې مخې چې په امریکا کې مسلمان نور هم سخت دریځ سي موږ باید امنیتي ارګانونو ته واک ورکړو چې دا غوي په سیمو کې غزمې زیات کړي او امنیت یې ونیسي د جمهور غوښتونکو بل کاندید مخکښ کاندید ډونالد ترامپ بیا ویلي چې که جمهور رئیس وای نو داسې د یو برید وروسته به د امریکا سرحدونه تړلي وای د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندیدی د ډونالد ترامپ غوښتنه رد کړه ویل چې دا غیر حقيقي خبر ده چې ووایو چې موږ به د ټولو د پاره خپل سرحدونه وتړو د مثال په توګه دا به تجارت بند کړي او د هیڅ چا په ګټه بنوي د ډیموکرات ګوند بل کاندید او په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال سناتور برنی سانډرز بیا د اسلامي دولت پر ضد مبارزي کې د لا نوري همکاري غوښتنه وکړه د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په هوانه کې د کیوبا د خلکو نه په مستقیم ډول وغوښتل چې وست دی وخت راغلی دی چې د امریکا متحده ایالات او کیوبا د سړي جګړې د وخت اختلافات ختم کړي او د راتلونکي په اړه یو نوی سفر پیل کړي چې دا به د دواړو ملتونو ته ګټور ثابت شي. اوباما وویل زه دلته دې لپاره راغلی یم چې د کیوبا خلکو ته د دوستۍ لاس ور وغځوم. جمهور رئیس اوباما د کیوبا د کمیونیسټي هیواد ته د خپل تاریخي سفر په پای کې اعلان وکړ چې د کیوبا د ولس لپاره له ځان سره د سولې پیغام راوړی دی. پام وکړئ د لهوانه د امریکا ژ خبریال جیف کیسټر رپورټ ته چې سید سلیمان شابیت استه دروازه
د متحده ایالاتو جمهور رئیس چې پرون د سه شنبه په ورځ د کیوبا په پایتخت هوانا کې د ال ګران تیاترا د هوانا په تاریخي تیاتر کې وینا کول ویل چې د کارابین د سمندر په غاړه کیوبا د متحده ایالاتو داسې یو نږدې همسایه هیواد دی چې په منځ کې حایله مسافه د ښاغلي اوباما په قول د تاریخي او ایډیالوژیکي موانعو بلتانه او درد له خنډونو نه تیریږي. جمهور رئیس ویل چې 50 کاله پخوا په کیوبا کې د انقلاب دراتګ نه وروسته دواړو ملکونو د همکارۍ او دوستۍ په ځای د ټکر او شخړې لار غوره کړه.
آی هاف کم هیر to bury the last remnant of the
زه د دې لپاره دلته راغلم چې د امریکا په نوم وچه کې د ساړه جنگ زمانی د غپاتې بقایا هم
I have come here to extend the hand of friendship to the Cuban people.
ښاغلی اوباما زیاته کړه چې د هوانا او واشنگتن اختلافات حقیقي دي او مهم هم دي. دواړه خواوې کولی شي چې دغه اختلافاتو باوجود مخ پر وړاندې حرکت وکړي. اوباما غږ وکړ چې د کیوبا په خلاف اقتصادی بندیز او محاصره باید پایتا ورسیږي چې هغه په وینا دا د کیوبا د ولس په سر باندې یو بې ځایه بوج دی. اوباما په خپل وینا کې د کیوبا د حکومت په پالیسۍ هم انتقاد وکړ او ویل چې د دیموکراتیکي اصلاحاتو نه بغیر کیوبا ترقی نشي کولی.
او د ترکیه خبری رسنیو راپور ورکړی چې د هغه ملک پولیسو د اسلامي دولت لشتر لژه و مشکوک غړي د سه‌شنبه په ورځ د استنبول په مختلفو سیمو کې د چاپو په وخت نیولې دي. راپورونه وایي چې پولیسو د جرمني د استخباراتو معلوماتو پر اساس د عملیات کړی دي او دغه راز ویل سوي دي چې کدی سي په استنبول کې د جرمني اهداف په نشکولو پلان درلودای او هم د سه‌شنبه په ورځ د ترکیه امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت لس مشکوک ترورستان چې کوشش کاوه د سوریې څخه ترکیه ته راواوړي نیولې دي. او نن په امریکا کې د جمهور غشتونکو او دیموکراتانو ګوندی او مقدماتي انتخابات تر سره کیږي. پراتلونکو خبرونه کې به تاسو ته په دې اړه تفصیلا راپورټونه درکړو. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د قاتې ملاتړ عمومي قومندان نیکلسن په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمباری بخښنه وغوښته. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
کندوز د سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر تاج محمد جاهد او د قاتې ملاتړ عمومي قومندان جان نیکلسن راغلي وو. د قاتې ملاتړ عمومي قومندان د عامو خلکو په یو غونډه کې وویل چې دوی په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبار د بخښنې په خاطر راغلي دي او له ځان سره یې خپله میرمن هم راوستې ده.
As commander, I wanted to come to Kunduz personally and stand before the families and the people of Kunduz to deeply apologize for the events which destroyed the hospital and caused the deaths of the hospital staff.
د قاتم لاټل د عمومي قماندان په حیث یو غختل چې کندوز ته راشي. ستاسو او په کندوز کې د بیر سرحد ډاکټرانو پر روغتون په بمبار کې د متضرر شوو کورنۍ په مخ کې ودرېږي او د دغه دردناکې پیښې په اړه ل زړه نه بخنه وغوړي چې د مریضانو او د روغتون د کارکونکو د مړینې سبب شوی او روغتون په کې ورن شوی دی. هغه زیاته کړه چې د لزان سره میرمن هم راوستي او هغه به هم د کندوز خلکو کوته خبري وکړي. د قاتم لاټړ د عمومي قماندان له خبرو وروسته میرمن نورین خبري وکړي. وی ویل چې په قندوز کې د بسرحده ډاکټرانو په روغتون کې د ډاکټرانو او طبي پرسونل مړینه باندې غمجنه شوې ده.
I wanted to join my husband when he came to Kunduz to apologize to you personally and to join with him in extending this apology to the families, to the people of Kunduz.
وی غوښتل چې په دغه سفر کې ل خپل خاون سره ووسی چې د قندوز له خلکو او د وجل شو له کورنۍ څخه عذر غواړي. هغه ځان ستاسو په غم کې شریک غنی. په دغه سفر کې د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو هم ګډون درلود. د دفاع وزیر محمد معصوم سنګزی ویل چې په جګړه کې خامخا اشتباهات کیږي، خو دا مهمه ده چې یو څوک د خپل ګناه بخنه وغوړي. د قندوز والی اسد الله مرخیل هم دغه پلاوی دراتک په اړه خبري وکړي او زیاته کړه،
حادثه چې د قندوز په سقوط کې بدون سرحد ډاکټرانو په شفاخانه کې سهوان کومه بمباردي چې شوی و او د هغې د معذرت غوښتنو او د هغو خلکو ته چې اسیب رسیدلی وو لاغوی سره غم رازی یا غم شریکی په خاطر باندې دی او د ده محترمه میرمن دلته را تشریف راوړی، چې میرمن یې له هغو میرمنو نه چې هغوی ته اسیب رسیدلی ده له هغوی نه خپله معذرت خواهی وکوي او دی هم له د هغه له ټولې ورسید.
په قندوز کې د ایم ایس ایف په شفخانه په بمبار کې د یوې متضرر شوې کورنۍ غړي د جان نیکلسن د بخنې په اړه باندې داسې وایي
چې ناټو قماندان او دوی راغلي قندوز کې ایم ایس ایف شفخانه بمبار کړل او دا خلک شهیدان شو، دوی په اساس راغلي دي خلکو نه بخنه وغواړي. نو لکه څنګه چې لازم و او ضرور و زمونږ انانات دي هغه څه ونه شول، ځکه دوی باید خلکو سره دوی وارثینو سره کېناستلې وي، خبرې کړې او سره دوی نظریات اخیستې وي، دوی نه انفرادي شکل باندې بخنه وغوښتلې وي. دا ډېره خراتله دیو به یو موی مجلس کې یو اپ وغوښتل، نو په دې شکل باندې لازم نه و ضرور نه.
په قندوز کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون په بمبار کې د دغه روغتون ډاکټران نرسان او کارکونکو وجل شوې دي، خو هغه کسان چې له دغه بمبار څخه ژوندۍ پاتې دي هغه نظامی کسانو ته د سخت سزا غوښتنه کوي چې په روغتون باندې په بمبار کې شریک دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او د همز مرد خبرونه بل رپورت. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو. په مکړی په دې باب زموږ د خبريال ممتاز بهر رپورت ده.
په افغانستان کې نوې خوانیز کال د 1995 خوانیز کال لپاره سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تیر کال د خونکو د ژوند خکېدو په برخه کې بریالي نه وو، خو سخ کال به د پوهنې لپاره د پام وړ کارونه کوي. د پوهنې په وزارت کې د اصلاحاتو راوستل، د فساد پر وړاندې مبارزه، د پوهنې د کیفیت لوړول، د سرچینو مدیریت، د خ خونیز نصاب جوړول، د پوهنې په وزارت کې د خزو د ونډې زیاتول د 1995 مریسکال د پوهنې مهم پروګرامونو څخه شمیرل کیږي.
موږ ایموږ مخزونه فضل د خدای د نور تاثیر لاندې ندي، لا واقعا ځانته فکر کولای شو، ابتکاري فکر کولای شو، اما طریقه د تعلیمم مانید. نو ځکه ضرور ده چې او متعلم محور نصاب منستروس.
سکل 1,190,000 د کوونکو چې 1.5% نجونې دي د پوهنې وزارت جذب کړې دي. ل دې سره هم مهاله 590 خونیز مرکزونه، 301 اتیا خوانځي، 101 اتیا دینی مدرسې، 40 مسلکی انسټیټیوټونه، 11 د خونکو د روزنې مرکزونه به په ټول افغانستان کې جوړ کړای شي.
د پوهنې وزارت د راتلونکو 15 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوی او د نهایي کېدو په مرحله کې دی، چې زمونږ د راروانو 15 کلونو د لارې نقشه بوي.
په اوس وخت کې په افغانستان کې 15,000 خوانځي فعال دي، چې پکې 3,000,000 زده کوونکي چې 40% نجونې دي د 200,000 خونکو لخوا روزل کیږي. خو د خونکو ستونزې څه دي؟
څو کال کې چې دا اول نه دی بن روسل نوې حکومتونه چې په افغانستان کې راغله، تر اوسه پورې اساسي ستونزې د معلمینو او استادانو حل شوي نه دي او دا ستونزه تر اوسه پاتې ده.
د نوې خونیز کال په سره یو شمېر زده کوونکي له حکومت څخه غواړي چې ورته د امن په فضا کې د زده کړو زمينه برابر کړي.
موږ وایو چې آرامي راشي او موږ غواړو چې خپل درسونه په خوت توګه مخکې وسو او نو غواړو چې جنگ وسیږي، په جنگ کې درسونه نشو ویلای.
چې د زده کوونکو کیفیت نورم زده کسي، زمونږ مکاتب بعضی ساحو کې نسته دي او دا خلک نسی کولای چې لاسي. زه د یو زده کوونکو په حیث خاغلی وزیر صاحب څخه هیله کوم چې زمونږ درسو ته پاملرنه وکړي.
په افغانستان کې نوې خونیس کال نن په داسې وخت کې بل شو چې د کارپوهانو په باور تیر کال د پوهنې وزارت لپاره هم له ننګونو ډک کال وو. په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ له کبله په سلګونو ښوونځي تړلي پاتې شول چې له امله زیات شمېر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبرونې دی رپورټ. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي خبرداري ورکړی دی چې که تهران د لوېدی سره د اټومي موافقې څخه وروسته له زیات سوي تجارت څخه ګټه وانخلي، نو د دې هیواد لپاره به یې عواقب ډېر درانه وي. دغه چارواکي دا تبصره په لندن کې کړې ده. خبریال هنری ریجول په دې باب له لندن څخه رپورټ رالېږلی دی.
د ایران د جمهور رئیس د مامورینو رئیس محمد نهاوندیان د برطانیې د صدر اعظم سره د غونډې نه وروسته په لندن کې د شاهي متحده خدمتونو په انسټیټیوټ کې د خبرو په ترڅ کې د خپل سفر دلیل په باره کې ډیر صمیمي و. نهاوندیان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
After this nuclear deal, there is a real serious opening up in Iran.
د دغه اتومي موافقې نه وروسته د اقتصادي روابطو لپاره په ایران کې واقعي او جدي لاره خلاصه شوه. که دا واقعي نشي او کومه نتیجه ورنکړي، زیان به یې له هر سنجش نه بهر وي. د تهران په خلاف د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي بندیزونه د اتومي پروګرام سره ارتباط نه لري. د ایران د تیر کال د بالستیک توغندۍ او د ازمایښت نه وروسته نوي اقتصادي بندیزونه ور باندې ولګېدل چې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په نظر دغه ازمایښت د ملګرو ملتونو د پریکړو نه سرغړونه ده. مګر نهاوندیان انا وای د دغو یو اړخیزو اقتصادي بندیزونو لوبیرې د امریکا د متحده ایالاتو نه بهر بانکونه د ایران په مخ تړلې دي. نهاوندیان ان بیا وای
نان یو اس بانکس شود نات بی لیمیټډ ان انی کایند اف بانکینګ ترانزیکشنز وذ ایرانین
د امریکا متحده ایالاتو هیڅ بانک باید په هیڅ ډول د ایرانی بانکونو سره په بانکي ورکړه راکړه کې محدودیت ونه لري. په سوریه او یمن کې جنگونو په سیمه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کړی دی. نهاوندیان دا خبره رد کړه چې ګنې د شیعه سنی جنجال روان دی، مګر په ریاض باندې یو څه اعتراض وکړ. نهاوندیان زیاتوي
When it comes to Salafi thinking, which is unfortunately funded by billions of dollars, then that creates
کله چې د سلفي د مفکورې موضوع راپورته کیږي چې له بده مرغه په میلیاردو ډالرو سره تمویلیږي، دا بیا د جنوبي افریقا پورې داسې ډول ډلې پیدا کوي چې نور هیڅ څوک نه مني. دا ډول مفکوره هیڅ د زغم وړ نه ده. نه، دا د سنی شیعه ضد خبره نه ده. نهاوندیان وویل ایران د سوریه د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې په جنیو کې روان دي، مګر د شاهي متحده خدمتونو د انسټیټیوټ رئیس ملکوم چلمر انوای د دیوې خو نمایندګي کوي. چلمر زیاتوي
But no mention, of course, the role of Shia militia or Hezbollah or all the other things which the Iranian
البته د شیعه ملیشو یا د حزب الله یا د نورو ټولو شیانو د رول نوم یاد نه شو چې د ایران سپای انقلاب په سوریه او نورو ځایونو کې داخل دي. ښایي چې په دغو خبرو کې یوازې د تهران نظر څرګند شوی وي، مګر څارونکي وایي دا د ایران د کوښښونو بله نښه نښانه ده چې غواړي د لویدیځ سره په راتلونکي کې خپلو روابطو ته بل ډول بڼه ورکړي.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدي. د جنوبي ولایتونو په ځینو سیمو کې د پولیو واکسین د اورښتونو له کبله له پیل څخه وروسته د دوو ورځو لپاره ځنډیدلی چې تېره ورځ بشپړه سوه. روغتیایي چارواکي وایي چې په دې حوزه کې ټول 1.5 میلیونه ماشومان هدف ټاکل سوي وه، خو لا هم ځینې ماشومان د عامه پوهاوي د کموالي له امله له واکسین څخه پاتې سوي دي. خبریال عزیزالله پوپل له کندهار څخه رپورټ راکوي.
په جنوبي ولایتو کې د پولیو د واکسین د پسرلنی کمپاین لپاره څلور ورځې وخت ټاکل سوی و چې وروستۍ ورځې له واکسین څخه د پاتې کوچنیانو د واکسین لپاره ځانګړې سوی وه. په جنوب کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د برخې د همغږي مسول سید کمال شاه وایي چې د کندهار د ګاونډیو ولایتونو په ځینو برخو کې د واکسین پروګرام د وروستیو ورښتو له کبله دوی ورځې وروسته پیل سو. دی وای چې د واکسین د ځند بهیر له ځان سره سونځي درلودي، خو د 1.8 میلیونو کشانو واکسین هدف ته روغتیایي ټیمونه نږدې سوي دي.
تقریبا تر لس فیصد پورې په دې منځ کې داسې ماشومان به په تېرو کمپاینونو کې پاتې کېدل. زموږ هدف خو دا دی چې ټول ماشومان باید واکسین سوي وي، دا کوم 1.8 میلیونه یا یو څه زیات دا ټولو ته باید موږ رسیدګي کړي وي. نو که چیرې ځکه دا زموږ په مجموع کې داسې کوم غټه سیمه له واکسین څخه پاته نه لرو چې داسې یو پروت سیمه له واکسین څخه پاته سوي وي.
بلې خواته د کندهار د کتلوي مافیات د واکسین د انسجام د برخې مسؤل احمد شاه وایي چې د واکسین ټیمونه د کندهار تر ټولو سیمو پورې تللي او لکم خنډ سره نه دي مخ سوي. نوموړي زیاته کړه چې نن د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د ستنی یا پیشکاری له لارې د واکسین د تطبیق چارې هم پیل شوې.
د خپل کمپاین ډیر په موافقه سره موږ بریالیتوب سره سرته ورسېد او ټول ولسوالۍ کې موږ هیڅ مساحه نه لرو. ټول ولسوالۍ واکسین سوځي، ټول کوچنیان واکسین سوي. د ارغنده ولسوالۍ د ای پی وی کمپاین لرو.
د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي یو تنغړی مولا جان محمد وایي چې دوی په سیمه کې د پولیو د لمنځوړلو په هدف خپلې هڅې زیاتې کړي او ځای خلک هم له دې پروګرام سره مرسته کوي.
سیدو سان دی منډی دی زمڅو دی دګور د صحو کې مثال څه مشکل نه دی راغلی. په پاتې څه مشکلات و اوس ان شاء الله علاقه لري اوس کړ ان شاء الله جوړي.
روغتیایي چارواکي به هم چنګار کوي چې د پولیو ناروغي مخنیوي ماشومانو ته د واکسین د 2 ساسکو په ورکولو سره امکان لري او په دې برخه کې د کورنۍ په ګډون د ټولنې هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري.
د مهمو خبرونو لنډیز په بروکسس کې په هوایي ډګر او د اورګاډو په سټېشن پرون د سه‌شنبه په ورځ د توریستي بریدونو وروسته چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول، د بیجن پولیسو د تعقیب لاندې د یو مشکوک کس عکس پور کړی دی. دغه عکس د ټلویزیون د څار د کیمرې څخه اخیستل شوی دی چې یو کس پکې ښکاري چې توره خولۍ او کمرنګ جمپر یې اغوستی او تورې نه کې په سترګو دی او په هوایي ډګر کې مسافرونو د سامانونو د وړلو ګاډۍ بیا یو تر څنګ 2 نور کسان هم دي چې داسې باور کوي چې هغه ځانمرګي برید کوونکی دی. د بیجن چارواکي وایي چې دغه مشکوک کس دا وی ډګر څخه تښتېدلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په ټول اروپا د حمله بلې دي او غوښتنه کړي چې دا ور باید د جدي غواښونو په وړاندې اساسي اقدامات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرخل ول چې داسې حمله به په کاتیت سره د تروریستي غواښونو په وړاندې اساسي اقدامات په ترڅ کې بې ځواب پاتې نسی. د ترکیه خبری رسنیو راپور کړی چې په هغه ملک کې د هغه ملک پولیسو د اسلامي دولت لښته لږه و مشکوک غړي د سه شنبه پر د استنبول په مختلفو سیمو کې د چاپو پر وخت نیولې دي. راپورونه وایي چې پولیسو د جرمني د استخباراتو د معلوماتو په اساس د عملیات کړی دي او د غرض ویل سی دي چې کده سي په استنبول کې د جرمني هدف په نشکول پلان سی وي. په بروکسلز کې د تروریستي بریدونو نو ورسته چې 10 کسان پکې ووژل شول، سمدستي په امریکا کې د جمهوري ریاست لپاره کاندیدانو خپل غبرګون سرګند کړی دی. د ټیکساس ایالت جمهور غوښتونکو سناتور ټیټ کروز د ټول نه زیات جنجالي او سخت دریس درلودی. هغه خبرداري ورکړ چې اروپا دا وخت چې څه ویني هغه دا چې د ماجرینو په جامو کې ترورستان او افراطي مسلمانان پرغلي دي. هغه په یو بیان کې دا هم ویل چې موږ باید سمدستي د هغو هیوادونو څخه د ماجرینو راتګ بند کړو چې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې پکښې فعال دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په هوانا کې د کیوبا د خلکو نه په مستقیم ډول وغوښتل چې وسه د وخت راغلي چې د امریکا متحدات او کیوبا د سړې جګړې د وخت اختلافات ختم کړي او د راتلونکو په اړه یو نوی سفر پیل کړي چې دا به د دواړو ملتونو ته ګټور ثابت شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل او کندهار کې باندې اسمان زی زی اوریاځوي، په هرات کې باندې باران وسی، په جلال آباد، غزنی، خوست کې به هم نن اسمان زی زی اوریاځوي، په کندوز کې باندې اسمان اوریاځوي، په هلمند کې باندې اسمان زی زی اوریاځوي، په مزار شریف کې به هم نن اسمان زی زی اوریاځوي او په فراه کې به نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیدي. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه محترمه همکارا جیلا جان نعیم په استودیو کې حاضر ده دا به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.